السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد دمیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم افغان حکومت وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه د افغانستان د حکومت د تمه پر اساس وا او په هلمند کې د دولت وسروالو مخالفانو ته درنه مرګ شو بلوخته ده ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان اجرایی ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لري په د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو ځانګړو عملیاتو کې نږدې 50 وسلوال طالبان ووژل شوي دي او 209 ژوندي نیول شوي او د ترکیې پوځ وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د ترکیې پر خاوره د برید ځواب ویلی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان اجرایی ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لري د اجرایی ریاست ویان مجیب رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان
دوی یو ځل بیا په افغانستان کې د صلح او ثبات پر ټینګښت د تروریزم په لمنځه وړلو او سیمه ییزو همکاریو ټینګار وسو او دا دقیقا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت یې تل تمه لرله موږ له نړیوالې ټولنې او خپل نړیوالو متحدینو مننه کوو چې یو ځل بیا یې د افغانستان د دریځ ملاتړ وکړ د افغانستان په اړه ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې چې تیره ورځ جوړه شوې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پر پراخوالي ټینګار وکړ او ویلي دي چې په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی دغه راز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سلوان وویل دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا نه ښیي باید بدل سي نوموړي ویلي د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل سي د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو ځانګړو عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او تر 200 پورې ژوندي نیول شوي دي په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات د روزګان ولایت څخه چې له باغران سره ګډه پوله لري رهبري کیږي
د دوه شپې کېږي باغران ولسوالۍ زموږ سپیشل کورس کې تاسو عملیات شروع کړي دي نن تاریخه پورې وڅلوېښ نفره دوی له منځه لاړ دي 200 مجندین نیولې دي او فعلا هم عملیات دوام لري د ناتو او وحید ملاتړ ورسره ده او د دغه ځای نه رهبري کیږي د روزګار نه
د شغل قیمتي په خبره په دې عملیاتو کې د نشي مواد او وسلو شل زیرمې له منځه وړل شوې دي افغان چارواکي وایي نیول شوي کسان ټول کندهار ولایت ته انتقال شوي وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د هلمند باغران ولسوالۍ له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې له طالبانو سره ده په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو انجمن یا سفما د پاکستاني استخباراتو له لوري د مشال رادیو د دفتر تړل کېدل او غندل د سفما رئیس زیا بومیان نن ازادي رادیو ته ویل چې د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني باید نسی
بیان ازادي د غټو استخباراتي معاملو قرباني ګرځي او پاکستان د خپل اهداف ته د رسیدو لپاره هیڅ یو ملي او بین المللي ارزښت من نه دی او غوته احترام لیک د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخصصو سیاستونو قرباني نه کړي ځکه دا یو بشري حق ده
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په پلازمېن اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه د دفتر د تړلو کېدو امر صادر کړ په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر مدافع بنسټونه وایي د بیان ازادي د نړیوال اصول لمخې با صلاحیت محکمه له حکم پرته باید هیڅ دولتي استخباراتي ادارې حق ونه لري چې د وی اعتبار رسنۍ دفتر وتړي زموږ غلا ازادي راډیو ری د امریکا او پاکستان استازو ترمنس په ملګر ملتونو کې د افغانستان پر سر لفظي شخړې سوي دي. امریکا له پاکستان وغوښتل چې خپل هیواد کې د تروریستي سازمانونو تپانانه ورکوي، خو پاکستان وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره باید د افراطي ډلو او هم د نشي موادو څخه د هغو د عوایدو مسله په افغانستان کې دننه حل کړي. د لفظي شخړې د جمعې پر ورځ د ملګر ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه راپور تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلوان وویل که پاکستان په خپل خاور کې تروریستي سازمانونو ته د پناه ورکولو چارو ته دوام ورکړي، امریکا نسی کولای له پاکستان سره کار وکړي. نو موري وویل چې پاکستان باید د تروریستانو پناه ورکول بند او د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره هڅه وکړي. بلخوا په ملګر ملتونو کې د پاکستان استازي ملیحه لودی بیا د امریکا د استازي د څرګندونو پر خلاف وویل چې افغانستان او متحدینو یې په ځنګړي ډول امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې دننه ستونزې په هغه واد کې حل کړي، نه دا چې په افغانستان کې د خپل ناکامۍ مسولیت پر بل هیواد واچوي. د ترکیه پوځ وایي د سوریه په شمال لویدیځ کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د ترکیه پر خاوره د برید ځواب ویلی دی. د ترکیه پوځ نن په ویلامی کې ویلي چې د هغو دورځنیو ځورونو ځواب د سوریه په افرین سیمه کې د کډوالو پر یو کم په برید ورکړی دی. ویل کېږي دا کم د کوردي ملیشو وای پی جی لخوا کنټرولېږي. په ویلامی کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ترکیه وای پی جی یو تروریستي سازمان ګڼي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت اجرایی ریاست وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار وشو چې تل افغان حکومت تمه لرله. د امنیت د شورا د غونډې په اړه د سیاسي چارو کارپوهان هم خوشبین دي.
نور دی امنیت شورا هم لاس په کار شوی ده، هغه هم نه غواړي چې دا ډول ناامنی او جګړې فصل دې دوام وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څیړنو مرکز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د چین رول مهم ګڼي. د روانې خبرونې په ترڅ کې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو ریپورت لرو.
موږ سپیشل کورس کې تاسو عملیات شروع کړي دي. نن تاریخ پورې 30 نفره دوی له منځه لاړ دي، 200 مجاهدین یې ولیدي.
اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع هم تعقیب او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان اجرایی ریاست وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لرله. د اجرایی ریاست وین مجیب رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی. یوسف خان صدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وی د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې له تمې سره سم بحث شوی او دوی یې هرکلی کوي. د اجرایی رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ځانګړې غونډه کې د افغانستان له دریځه ملاتړ وشو او د دغه هیواد نړیوالو دوستانو په افغانستان کې په سیمه ایزو مرستو ټینګار وکړ.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان
د وی په دغه غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت ټینګار وشو. د غشاند تروریزم پر لمنځه وړلو او سیمه ایزو همکاریو دا ټول هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل تمه کړي. موږ له نړیوالو دوستانو او نړیوالو ټولنې مننه کوو چې د افغان حکومت له دریځه یې ملاتړ وکړ.
تشکر او سپاسګزاري میکنم.
ښاغلی رحیمی وای په دغه غونډه کې په پاکستان هم کافي فشار راوړل شوی او کابل له دې دریځه راضي دی. د خبره د تروریستانو د پټنځایونو ملاتړ او د تروریستانو سره د بارزه د ترنګوالی پاړه پاکستان ته څرګند پیغامونه ورکړل شوې دي. کابل ته د امنیت شورا پلاوی د سفر په محل افغان حکومت تمخو دلی وچه دا شورا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د افغانستان او سیمې پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه 13 ورځ په نیویارک کې جوړه شوه او ټینګار په دې وشو چې د تروریزم سره مبارزه یوازې د افغان حکومت کار نه دی. په دغه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ګډون کړی و. ښاغلی کرزی یادې غونډې ته د وینا پر مهال خوښي وښوده چې د تورستانو د سیمه ییزو خوندي پناه ځایونو ته د لاسرسي حیاتي اهمیت تر پخوا زیات درک شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د تروریزم پر وړاندې د روانې جګړې په اړه د نړیوالې ټولنې دریځ ته خوشبینه دي، خو په دې اړه بحثونه باید نتیجې هم ولري. د دغې جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا هر څه په دغه هیواد کې په امنیت مثبت اغیز ولري. دی وایي مونږ هیله من یو چې د ستراتیژۍ بدلون او د امنیت شورا نوی پروګرام چې لري یې زموږ ګټې او امنیت تضمین کړي او هغو واقعیتونو پسې وګرځي چې په سیمه کې شته، تر څو په دې توګه د تروریستي او انتحاري اقداماتو مخه ونیسي. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې د دغې شورا یوه پلاوي تېره اونۍ کابل ته سفر وکړ. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه ښودلې وه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د افغانستان په اړه د خپل پلاوي په راپور عمل وکړي.
اومریدل چې افغان حکومت وی د امنیت د شورا د پرونی غونډې نتایج د افغانستان له تمې سره سمو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځې ځانګړې غونډه له اهمیته ډکه بولي. وایي په دې غونډه کې تر ډیره د افغان حکومت پر دریس ټینګار وشو. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی دی او وایي چې افغانستان په نړیواله سطحه د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ښه ملاتړ خپل کړی، خو د نتیجو لپاره باید د هیواد د نه هم یو واحد نظر رامنځته او اختلافات لمنځه لاړ شي. له ښاغلي صافي سره زموږ همکار یوسفان زدران خبرې کړې دي.
په ټوله کې تاسو ووایم چې دا ډېره مهمه غونډه وه، نو زه فکر کوم چې په ټوله کې ښه غونډه وه، مهمه غونډه وه، او دا لومړۍ غونډه صرف د افغانستان دپاره د جدي غونډه یې همدغه وه. که خدای نخواسته وضع نور هم په آینده کې خرابېږي، دوی ته اوسه پورې وضع معلومه ده، آینده کې به بیا نورو تصامیمو دپاره بیا هم غونډې وي.
بلې صفای صاحب، د ګډونوالو تر ډېره ټینګار په پخلاینې او روغې جوړې و، له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسې ټینګار کې د مسکو یو ځل بیا په دې برخه کې د چمتووالي خبر ورکړ چې کولی شي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو قربتوب وکړي. دا ټینګار فکر کوي چې اوس نړیواله ټولنه د افغان جګړې د دریځ د بدلولو په فکر کې ده او بالاخره غواړي چې یو حل لاره پیدا شي، کنه دا څه ښیي؟
فکر کوم چې دې مودی پورې چې د افغانستان حالات دا ډول راغلي دي، نو نور د امنیت شورا هم لاسپکار شوې ده. هغه هم نه غواړي چې دا ډول ناامني او جګړې پس له دې دوام وکړي، ولې چې شکلونه یې هم دوام کوي. د بهرنیو هیوادونه نور جنجالي به هم را روان وي، بیا به د کنټرول نه ووځي. او په عین حال کې چې دوی غواړي چې سوله ییز حل د افغانستان د موضوع دپاره پیدا شي، دا هم منطقي ده، ولې چې وینه په وینو نه وینځل کېږي. په عین حال کې چې سوله ییزې لارې تعقیب دوی کوي چې بل ور نه حل شي، په عین حال کې په دې فکر کې به هم وي چې که فرضاً جانب مقابل د افغانستان د حکومت سوله ییزو لارو حلو ته حاضر نه شي، نو دوی ته وکولی شي یو پرېکنده جواب ورکړي چې دوی فعالیتونه د جګړهمارۍ ودروي.
او دا چې افغان حکومت هم وایي چې دوی په هغه دریځ کې تر ډېره بریالي شوي دي چې دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده، بلکې د بهرنیو ځینو کړیو خوا تپل شوې جګړه ده په افغانانو باندې، او اوس له دغه سټیج هم دا دریځ روښانه کیږي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه ده. دلته د افغان حکومت هغه کار چې تر اوسه یې کړی دی پای ته رسېدلی، کنه دوی باید لا لابیګیري وکړي او لا هڅې وکړي په دې برخه کې؟
فکر کوم چې صرف دا د افغانستان حکومت دپاره او خلکو دپاره چې وایي چې دا جګړه زموږ نه ده او دا نړیواله جګړه ده، خو په داخلي سطح باندې هم افغان حکومت باید چې ځان چمتو وساتي، داخلي اختلافات باید چې لرې شي. که داخل کې هم افغانستان قوي نه وي، یوازې خارجي هیوادونه په دې چې دا نړیواله جګړه ده او دلته لګیا اوسي تروریزم په ځای په ضد په جګړه کې، نو فکر نه کوم چې هغه به دومره موثره اوسي. نظر دې ته چې افغان حکومت هم ورسره وکولی شي دا جګړه په مخ بوزي.
افغانستان په اړه د امنیت د شورا د پرونی غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او د کابل پوهنتون د استاد ودیر صافی څرګندونه واورېده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څیړنو مرکز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د چین رول مهم ګڼي. د دې څیړنیز مرکز رئیس عبدالباقی امین د شنبه پورس په کابل کې د چین او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په نوم جوړ شوي کانفرنس ته ویل افغانستان په سیاسي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې د چین همکارۍ ته اړتیا لري. بل خوا په کابل کې د چین سفارت مسؤلان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت ترڅنګ له دغه هیواد سره په اقتصادي او یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې د دوامدار همکاریو ژمنه کوي. نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د ستراتیژیکو سیمه ایزو څیړنو مرکز د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د چین رول مهم او اغیزمن ګڼي. د دغه څیړنیز مرکز رئیس عبدالباقی امین د شنبه پورس په کابل کې د چین او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په نوم جوړ شوي کنفرانس ته وویل چین په سیمه کې د خپل پیاوړي دریځ له مخې کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي.
د تاریخ په اوږدو کې چین د افغانستان په رابطه منفي رول نه دی لوبول. چین افغانستان ته مهم دی، افغانستان چین ته ضرورت لري، د خپل ودې او انکشاف په هکله ورته ضرورت لري. چین ښه رول لوبولی شي د روس او د امریکا د تفاهم ترمنځ، د افغانستان او د پاکستان د تفاهم ترمنځ ښه رول لوبولی شي. چین همدارنګه د سولې په هکله، د افغانستان د ثبات په هکله رول لوبولی شي، د بین الافغاني تفاهم دپاره ښه میز جوړېدای شي.
ښاغلی امین وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت او دوامداره انکشاف لپاره د چین همکاري د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت د چین په مرسته په بدخشان ولایت کې د یوې غرنۍ لیوا د جوړېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیر رسنیو ته ویلي چې دغه لیوا یوازې د بدخشان ولایت د امنیت لپاره جوړېږي چې ټول مالي لګښت، تجهیزات او د تاسیساتو جوړول به د چین په غاړه وي. له دې وړاندې د چین لوی درستیز کابل ته د خپل سفر پر مهال اعلان کړی و چې هیواد یې له افغانستان سره د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرسته کوي. چین د روسیې او پاکستان متحد بلل کیږي، خو د افغان حکومت سرچینې وایي چې دا مرستې د افغان حکومت د مشرانو د هڅو او په سیمه ییز اجماع کې د چین د شاملولو نتیجه ده. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفارت مرستیال ژان جیکشن چې یاد کنفرانس کې ګډون کړی و، د افغانستان د سولې د پروسې په شمول په نظامي او یو شمېر نورو برخو کې د دوامداره همکارۍ ژمنه وکړه. د وای د افغانستان او چین دوه اړخیزې اړیکې یو نوی پړاو ته داخل شوی. موږ د یو ګاونډي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوو او یو سوله ییز افغانستان غواړو. زموږ هڅه دا ده چې افغانستان په سیمه او نړۍ کې د همکارۍ په یو مرکز بدل شي. بلخوا په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر سلطان احمد بهین د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او پراختیا ټینګار ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او بین الافغاني سولې په برخه کې د چین رول اغیزمن بولی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روزګان ولایت سیمه ایز امنیتي مقامات وی د روزګان په گاونډي ولایت هلمند کې افغان او بهرنیو ځواکونو په تیرو دوه شپو کې ځانګړي د شپې له مخې عملیات کړي چې پر مهال یې لسګونه وسلوال طالبان وشل شوي او د نشي موادو او وسلو شل زیرمې له منځه وړل شوي دي. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په گاوند کې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه شپو راهیسې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې 24 تنه لوال طالبان وژلي او تر 200 تنه پورې نور هم ژوندي نیولي دي. نوموړي وایي چې ژوندي نیول سوي وسلوال طالبان کندهار ولایت انتقال کړي دي.
د دوه شپې کېږي بهران ولسوالۍ زموږ د ولایت سره هم سرحده ولسوالۍ ده. زموږ سپیشل کورس کې تاسو عملیات شروع کړي دي. نن تاریخه پورې 24 نفره دوی له منځه لاړ دي، 200 مجندي نیولې دي او فعلا هم عملیات دوام لري. انا ټول اوهې ملاتړ ورسره ده او د دغه ځای نه رهبری کیږي د روزګار نه.
شاغلی قیمتي د خپل خبرو په بیل برخه کې زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د نشي توکو کارخانه او د وسلو شل زیرمې هم لمنځه وړي دي.
تر اوسه شل زیرمې هم د موادو مخادر وي او هم د سلا او مهمات وي دای تخریب کړي دي.
د اروزګان سیمه ایز امنیتي چارواکي د دغه وسلو او نشي توکو د لمنځوړلو خبر فرداسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې امریکایي ځواکونو هم ویلي وه چې د ځانګړي عملیاتو پر مهال په هلمند ولایت کې د مخدره توکو ګڼ شمېر کارخانې له منځه وړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند باغران ولسوالۍ چې د اروزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري، له تېر شپاړس کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې افغان ځواکونه یې تر اوسه د نیولو هوډ هم نه دی کړی. له دې سره دغه سیمه ییز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه په شاتون بولي دي. د امنی قمندانۍ د امنیت امیر سمونیر عبدالکیو عمری ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ په ششیپار او یو شمېر نورو سیمو کې پر میشتو امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي چې پر مهال یې 15 تنه وسلوال طالبان مړه سوي او 8 تنه یې نور ټپیان سوي دي. د نوموړي په وینا چې د یادو نښتو پر مهال 2 تنه پولیس هم ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو بیا په یو خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په یادو ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو کې په جلا جلا پیښو کې ولایتي شورا ته د پخواني کاندید عبداللطیف په ګډون 11 تنه پولیس وژلي دي. د یادونې وړ ده چې هلمند او اروزګان یو د افغانستان د ناامنه ولایتونو څخه دي چې د مسولینو په خبره زیات شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او زیاتره وخت د درنو جګړو شهیدان وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو شمیر ملاتړې بنسټونه د پاکستاني استخباراتو له لورې د ازادي راډیو د مشال څانګې د دفتر د تړل کېدو اقدام وغنده. دوی وایي د بیان ازادي د نړیوالو اصولو له مخې له زی اصلاح او باصلاحیته محکمې له حکم پرته هیڅ دولتي یا استخباراتي ارګان د حق نه لري چې د وی با اعتبار رسنۍ دفتر وتړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې دفتر د تړل کېدو امر صادر او د دفتر وتړه. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI لخوا د مشال راډیو د دفتر د تړل کېدو هڅه د بیان په ازادي اعتراض غني. د سفما رئیس ضیا بومیا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په جنوبی آسیا کې د بیان ازادي باید د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نسی.
بیان ازادي د غټو استخباراتي معاملو قرباني ګرځي او پاکستان د خپل اهداف ته د رسیدو لپاره هیڅ یو ملي او بین المللي ارزښت من نه دی او هغو ته احترام نه کوي. د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نه کړي ځکه دا یو بشري حق ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د دفتر د تړل کېدو امر صادر او تړلی دی. د پاکستان حکومت د اعلان وروسته له هغې وکړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د ازادي راډیو د مشال څانګه د پاکستان د حکومت پر خلاف په خبرونو تورنه کړه. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا ناوای د بیان د ازادۍ د نړیوالو اصولو له مخې هیڅ استخباراتي سازمان حق نه لري چې له کوم مواجه دلیل پرته دی د یوې رسنۍ دفتر وتړي. د آزادې اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس توماس کین د پاکستان د حکومت پر دغه اقدام خواشیني ښودلې ده. دغه راډیو په قبایلي سیمو کې د ډیورن د کرښې دواړو خواو ته د میشتو پښتنو لپاره خپرونې کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پاکستان دغه اقدام د تروریزم یو نوی ډول بولي. د دغه وزارت وین صابر مومن ازادي راډیو ته وویل پاکستان د خپلو سیاسي اهدافو لپاره دغه کار کړی.
د دې راډیو باندې د مطبوعات په برخه کې دا د تروریزم یو نوی شکل ګڼي، دا یو تروریستي فعالیت بولي او د خپلو سیاسي اهدافو لپاره پاکستان دا کار ترسره کړی دی. نو بنا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاق فرهنګ وزارت دغه عمل چې د پاکستان له لورې ترسره شوی د مطبوعاتو په خفه کولو باندې یو ګزار ګڼي او دغه عمل غلط.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس فهیم دشتی وای پاکستان دا کار د امریکا د هغو فشارونو په غبرګون کې کړی چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد راوستي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د موضوع په تړاوی د پاکستان له حکومت سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. په دې اړه د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلی چې حالات له نږدې څاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د امریکا حکومت چاره د جمعې د نیمې شپې راهیسې پرچاو شوې. د امریکا د کانګرس ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو غړي د کډوالۍ او د سرحدونو د امنیت پر مسلو د ترخه اختلافات لکبله ونه توانیدل چې په وروستي فرصت کې د حکومت د فعالیت لپاره پر موقته بودیجه سلا شي او همدارنګه د حکومت د فعالیتونو د پرچاوي سبب شول. په دې اړه تفصیل له اجمل انس خورو.
ورسته لاغه چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د حکومت د چارو د دوام لپاره د بودیجې پر لایحه یو جوړجاړي ته پرسیدو کې پاتې راغلل، د امریکا د حکومت چارې د شنبه په ورځ پرچاو شوې. د امریکا د استازو مجلس د فبروري تر میاشتې پورې د حکومت د بودیجې لایحه تصویب کړې، خو د دې هیواد د سنا غړي د جمعې د شپې تر 12 بجو پورې شې ټاکلی ضرب الاجل و، په دې اړه په رای ورکولو ونه توانېدل. د امریکا د سنا ډیموکرات غړو د حکومت د چارو د فعالیت لپاره د موقتی بودیجې پر تصویب د رای ورکولو مخه د هغه هڅو لکبل نیولې چې غواړي له امریکا څخه د هغه 200 کډوالو د ایستلو د مخنیوي په اړه چې په ماشومتوب کې امریکا ته غیر قانوني راغلي د یو جوړجاړي د رامنځته کېدو لپاره فشار راوړي. سپینې ماڼۍ د حکومتي ادارو له پرچاوۍ وروسته ویلي دوی به له ډیموکراټانو سره تر هغې د کډوالو پر مسلې خبرې ونه کړي څو چې هغوی د حکومت د بیا پرانیستو سره موافقه نه وي کړې. د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا سینډرز وویل په داسې حال کې چې ډیموکراټانو په خپلو بې پروا غوښتنو زموږ قانوني وګړي یرغمل کړي، موږ به له دوی سره د غیر قانوني کډوالو په وضعیت خبرې ونه کړو. خو په سنا کې د ډیموکراټانو مشر د حکومتي چارو د پرچاوۍ پړه پر ولسمشر ټرمپ اچولی او ویلي دي دا تر ډیره داسې ده لکه دوی چې همدا د حکومت پرچاوي غوښتل او دا د موږ ورسره مخ شو چې ملامتي یې په مستقیمه توګه د ولسمشر ټرمپ پر اوږو ده. د امریکا د حکومتي ادارو د پرچاوي په تیرو سبا باندې درې لسوزو کې څلورم ځل دی چې پیښیږي او ورسره د حکومت یوه برخه فعالیتونه په موقته توګه بندیږي. ځینې مهم فعالیتونه لکه د خوړو تفتیش په هوایي ډګرونو کې امنیتي تلاشۍ او قانون پلي کوونکي فدرالي ادارې به پرانیستي وي، خو فدرالي مامورینو ته به تنخواه نه ورکول کیږي. په عین حال کې د امریکا ډیموکراټان او جمهور غوښتونکو په دې سلا شوي چې نن په دې اړه بیرته مذاکرات پیل کړي او ویلي دي چې هڅه کوي یو چټک توافق ته ورسیږي. خو د رویټرز خبري اژانس وایي اوس ښایي دواړه خواوې ډیر کم وغواړي چې په دې برخه کې له خپلو غوښتنو تیر شي، ځکه د دې خبري اژانس د رپورټ په وینا په دې اړه سیاسي ماتې به که هر لوري لپاره وي ګرانه تمامه شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د دولتي او خصوصي پوهنتونونو ځینو فارغانو د تحصیلي ډیپلومونو په ویشلو کې د رامنځته شوي ځنډ په غبرګون کې مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکي چې د شنبه پر ورځ د لوړو زده کړو وزارت ودانۍ مخ ته راټول شوي وو، له حکومت یې وغوښتل چې ستونزې ژر تر ژره هواره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا د تحصیلي ډیپلومونو د ویشلو په وړاندې رامنځته شوی ځنډ مني او وایي چې دغه وزارت هڅه کوي چې له نوې ټکنالوژۍ نه په ګټې اخیستنې دغه بهیر ګړندی کړي. ناجی صاحب په ریپورت لري.
د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمیر فارغان وایي دوی د تحصیلي ډیپلومونو د نه ترلاسه کولو له امله مهمې کاري زمینې له لاسه ورکړي. دغه مظاهره کوونکي چې د شنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزارت مخ ته راټول شوي وو، رسنیو ته وویل چې دغه ډیپلومونه له دریو نه تر څلورو میاشتو پورې وخت نیسي. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو سمیع الله او بلال ازادي رادیو ته وویل
ډیپلومهایی کې 20,000 فارغین است،
شاوخوا 60,000 کسان له شخصي پوهنتونونو فارغ شوي خو تر اوسه خپل ډیپلومونه ندی ترلاسه کړي. د لوړو زده کړو وزارت نظم هیله داده چې ژر تر ژره دغه پروسه پیل کړي.
تقریبا سالهای متوالی
موږ له ډیرو کلونو محصلین او فارغان درو چې ډیپلومونه یې ندی اخیستي او د ستونزو په ځانګړي ډول په خصوصي پوهنتونونو کې لري. دا هم داده چې هر چیرته دند لپاره زو د ډیپلوم نه لرلو له وجې نو څو کولای چې رقابتي برخې او یا دندې کې شامل شو.
دوی وایي په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د اکثرو محصلینو مونوګرافونه بشپړ شوي او دوی د خپلو ډیپلومونو په تمه دي. د دوی په وینا هر ادارې ته چې د کار پیدا کولو په هدف ورزي د فراغت سند ترې غوښتل کیږي او له همدې امله مهمې کاري زمینې له لاسه ورکوي. دغه مظاهره او انتقادونه داسې مهال کیږي چې دا وخت په کابل کې په لسګونو خصوصي مؤسسات او پوهنتونونو فعالیت کوي. تر دې دمخه هم د یو شمېر پوهنتونونو فارغانو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه په خپل وخت نه ورکوي. ورکول کیږي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي ډیپلومونو د ویش په برخه کې رامنځته شوی ځنډ منی، خو وایي دغه وزارت هڅه کوي چې له نوې ټکنالوژۍ نه په ګټې اخیستنې سره دغه بهیر چټک کړي. د دغه وزارت ویاندي عارفې پیکار ازادي راډیو ته وویل دا وایي په خصوصي موسساتو کې د ډیپلومونو د ویشلو لپاره په دې وروستیو کې جدي ګامونه اخیستل شوي دي، او ټولو خصوصي موسساتو ته د ډیپلومونو د ویشلو کړنلاره ویشل شوې ده او ډیپلومونه ویشل شوي هم دي. موږ هڅه کوو چې په دولتي پوهنتونونو کې هم د نوې ټکنالوژۍ نه په ګټې اخیستنې دغه بهیر چټک کړو، تر څو وکولی شو اوږدمهاله اداري پروسې په لنډمهالو پروسو بدلې کړو. میرمن پیکار وایي د دولتي پوهنتونونو فارغانو ته د ډیپلومونو د ویش بهیر روښانه دی او په دې برخه کې کومه ستونزه نشته، خو دا وایي د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم د ډیپلومونو د ویش پلان په ټولو خصوصي پوهنتونونو ویشل شوی چې له مخې به یې هغو ځوانانو ته چې له خپلو مونوګرافونو یې دفاع کړې ډیپلومونه وویشل شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 4:30 شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو، او ورپسې به مرزي احمدزې د نن ورځې سپورتي خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لري. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت د لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی. د جمهور ریاست د چارو د انسجام مرستیال وایي ډېر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل سي. محمد هارون چخنصوري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ثبت احوال نفوس د قانون د افغانستان د اساسي قانون سره سم پروسس او بشپړ سوی دی. دی وایي دغه قانون توشي سوی د افغانستان سنا مجلس او ولسي جرګې رای ورکړې او نور د بحث وړ نه دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې لسګونو غړیو هغه سند لاسلیک کړی او ولسمشر ته یې د لیږلو لپاره چمتو کړی چې پکې ویل سوی د ثبت احوال نفوس قانون چې د ملي شورا د مختلطه کمیټې لوري تایید شوی باید تطبیق نسی. په لیک کې راغلی چې د ثبت احوال نفوس قانون د اساسي قانون د سلمي مادې سره په ټکر کې دی. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو ځانګړو عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او تر 200 پورې ژوندې نیول شوي دي. د امریکا او پاکستان استازو ترمنځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر سر لفظي شخړه سوی ده. امریکا له پاکستان وغوښتل چې په خپل هیواد کې د توریستي سازمانونو ته پناه نه ورکوي، کنه امریکا به له پاکستان سره کار ونه کړي. او ورسته له هغه چې په سپینې ماڼۍ او د امریکا کانګرس د موقتي بودیجې د یوې لایحې پر موافقې په برخه کې ناکام شول، د امریکا د حکومتي چارو په ټپه درېدل د جنوري د 6 نیټې یعنې نن څخه پیل شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په نیوزیلند کې د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام لوبو کې نن د افغانستان او آیرلند د کرکټ د 19 کلونو لوبډلو سره لوبو وکړه. آیرلند لومړی بیټنګ پیل کړ او په 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځولو سره افغان لوبډلې ته 225 منډې هدف وټاکه. ورپسې د افغانستان لوبډلې بیټنګ پیل کړ او په 9 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 221 منډې جوړې کړې او له دوه پرله پسې بریاوو څخه وروسته د 4 منډو په توپیر آیرلند لوبو وبایلله. د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان، سریلانکا او آیرلند سره په یو ګروپ کې دی. افغانستان له دې مخکې په دغه جام کې سریلانکا او پاکستان ته په موات ورکولو سره کوارټر فائنل ته لار موندلې و. د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډله به د نړیوال جام په کوارټر فائنل کې د روانې میاشتې په 15 نیټه له نیوزیلند سره لوبو ولري. د افغانستان د دولتي ادارو د فوټبال لیگ په لړ کې پرون د خزاینې ریاست لوبډلې دوه تیو په توپیر د سوداګری وزارت لوبډلې ته لوبو وبایلله. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب تر ازادي راډیو ته ویل د دغه لیگ په لړ کې پرون وخته د مشرانو جرګې لوبډلې یو د سفر په وړاندې د خر جوړونې وزارت له لوبډلې لوبو وګټله. د مشرانو جرګې لوبډله د 9 امتیازونو په درلودو سره د دولتي ادارو د فوټبال لیگ د جدول په سر کې او دغه راز د چارو د ادارې لوبډله د شپږ امتیازونو په لرلو سره ورپسې ځای لري. دا غلیګ د 2019 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شوی او د روان میلادي کال تر مارچ پورې دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې لاس پالماس له والنسیا سره د افغانستان پر وخت نن شپه 12:15 دقیقې لوبه کوي.
د لالیګا په بل لوبه کې الویز له لیګانه سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 3 بجې او 10 دقیقې تر سره کیږي. دغه راس د لالیګا د سبا شپې په لوبه کې ریال مادرید له دیپورتیو سره مخامخېږي. دغه لوبه د ریال مادرید په کوربه توپ د افغانستان په وخت د شپې 2 بجې او 15 سلويخ دقیقې پیلېږي.
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې افغاني یو اربیا د ډالر په مقابل کې خطه شوی چې څوبره دی وړاندې د ولسی جرګې د اقتصاد په کمیسیون کې په دې موضوع بحث هم شوی. په دې بحث کې د افغانستان بانک په دې تورن شوی چې خپل د افغانستان په بانک کې اقتصادي مافیا موجوده ده. دا چې حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې مو د افغانستان بانک ل رئیس خاغلی خلیل صدیق سره باس لرو.
رئیس محترم، که په لومړي سر کې تاسو د افغانیو په اوسنی وضعیت باندې وغږیږئ چې اوس د ډالر پر وړاندې د افغانیو اوسنی نرخ په کوم قرار لري؟
اول خو مخکې د دې چې پاسه موضوع شروع کړو، خپل سلامونه تاسو ټول درنو اوریدونکو ته تقدیم کوم. اقتصادي دلایل دی په پیسو د ارزښت، د اقتصادي پوتنشیل یا اقتصادي قدرت او قوت یو هیواد با ارزو کې به متاسفانه مو دا مشکل ده. تاسو ګورئ په افغانستان کې د موږ د تجارت بیلانس تقریبا دا 9% کسر لري. معنی دا ده چې د موږ 9% واردات او صادرات نه زیات. موږ په یو کال کې په دې پرستیو کلو کې په مشکل امکان لري د موږ صادرات چې موږ دیګو خارج ته حدود 100 میلیونی 100 میلیون. موږ د موږ واردات چې موږ راغواړو دا حد اقل لونه تر 8 میلیارډ ډالر ده، یعنی 8000 میلیون ډالر. بنان دا کسر دی تجارت ډیر جوار ده، ډیر پراخ ده، 100 میلیون او 8 میلیارډ. معنی دا ده چې په مارکیټ کې، په اقتصاد کې تقاضا ډالر او اسعار او تزیاده، اما عرضه په دې مفهوم چې صادرات راوړي هغه ناچیز ده. بنان په بازار کې کله چې هر جنس تقاضا ورته زیات او ته کم لري چې عرضه یې قیمت لري جګیږي، نو ډالر هم لکه وریځې لکه غوړي یو کوموډیټي او شی ده چې تقاضا ورته زیات شي او ته نه لري قیمت به جګیږي.
اما رئیس همدغه موضوع چې ولسی جرګې د هغوی کمیسیون چې دغه موضوع څېړلې وه، ځینې لاملونه چې یاد کړه همدغه د نامنۍ ندی سره پخوا کې هغوی یو نیوکه دا وه چې پخپله د افغانستان بانک کې یو اقتصادي مافیا شته دی چې هغوی ډالر اخلي بیا په وخت خپل ګټ ته په کتلو سره بازار ته عرضه کوي.
ما دا هغه دا راپور واورید. اول زه بادر زکوم چې خپله دا تېره هفته زی غوښته یم کمیسیون اقتصادي ولسی جرګې او دا تفسیر ټول ما ورک دا جناب وکیل صاحب بادری صاحب د تشریف نه درلوده په جلسه کې، نور ټول ولد هغه د ما اواز به دی واوري رحماني صاحب دا ټول هغه تفسیر او توضیحات چې ما ورکړل ته 200% به قانع شو او دوی هیڅ سوال پیدا نه.
تاسو مکمل د اقتصادي مافیا سره مخالفه سي کنه په بانکي؟
نه زه اوس تاسو ته وایم، یعنی خبرې چې موږ ته کړی یو عامل واقعا په دغه او اخرو کې دا لوسم له وخت ده چې دلته یو حلقې مافیایي په بانک نه ده، افغانستان بانک دا پورټولونه کې
په افغانستان کې د مافیا شته
ولې هم دا اوس عملا اصل دي هوا د وزي واقعا وزي غیر قانوني مونږ د اسارو وتل شي د قانون ماین کړی څونه پیسې قانوني دي وزي، اما دا کاملا د اطلاعات مو سره ستا چې دا عمل مزار وزي، عمل هرات وزي، عمل کابل وزي، عمل قندار وزي، دا ډیر سخت ستا شوای څونه وزي. زه فکر کوم چې ته په دغه حالت تشنوجي کې امکان نشته د وزي 10 میلیونه 15 میلیونه 12 میلیونه دغه به هڅه ای، اما دقیق تاسو نه سیبلای او مسلمان به دونه ای. دوهم د مونږ دا جریان را پروسه دی لیلام د اثار په حد شفاف د ستاسو تصور نه سی کوله. هم دغه وکیل صاحبانو خپل بادری صاحب نور وکیل صاحبان تر اغلی پروس کاله او بل کاله دا پروسه مطلق لري او تصدیق کړي د دې نه زیاتی شفافه پروسه نشته. دا ټول کمپیوټرایز دی، هیڅ دی کې انسان مداخله نشي کولای. کله نن تاسو وایم مثلا مو لاس به شروع کوو چې څوک چې اثر اخلي منظور بانکونه او صرافات لایسنس لري، دوی کولای شي په لاس د کو کې خپل افر له آنلاین راکی خپل کوره سلفون له هر شي. زه هیڅ نه بین درازي چې دا نفر څوک ده، هغه خپل نمبر دی لایسنس مرکی هر شي ورکی، مګر زه نه پیږم فقط چی پیږم چې د یو نفر د سده افر ورکې مثلا زی $1,000 اخلم او دغه نرخ افر درکو
رازو دغه یو موضوع چې ډیره مهمه ده د اقتصادي مافیا د دې په وړاندې اوس پوری څه شوی دی
راغلو په مافیا باندې زه تاسو ارزو کوم چې د بانک مرکزی وظیفه د مافیا نیول ده د بانک مرکزی وظیفه د سرحدونو کنټرول نه ده
یو رزورې سب هغه څه چې د افغانستان بانک پوری تړلې دي مهم مسله دغه ده چې د پیسو د انتقال او یوړل لپاره کوم سیستم نشته
ولې نه موږ قانون ما تاسو ته ویل که تاسو تر $1,000 ځان سره خارج ته وړئ دا ضرورت نشته تاسو اثر هغه کې راجستر کړئ هیڅ مشکل نه کله دې نه زیات تاسو باید دا راجستر کړئ یعنی میدان ته باید دا چی وړئ او که تاسو تاجر یاست مثلا تاسو ضرورت لري یو $1,000,000 انتقال کړئ دا به د بانک لخوا انتقالي تاسو به اسناد راوړئ چې زه دغه شی واردوم دغه مې اسنادي دغه مې بل ده دا مې بیچک ده ټول اسناد چې غواړي بانک قانون هر بانک چې وی کړی سي تاسو پیسې انتقالي
نه دي نه ښکاري د کوم آثار چې بهر لګول کیږي او بهر وسل کیږي د قاچاق په ډول دینه
کامل زه اوس تاسو خبرو کوم په د اواخرو کې په دغه اواخرو کې په همسایه هوادو کې هم د دوی پیسو د ډالر په مقابل کې ضعیف شو بنا دغه احتکاري حرکت دي چې دا پیسې له یو هېواده بل هېواده له بل ته د دې نه ګټه کوي او بل درس دا په نظر کې ونیسي دا اصلا غیر قانوني کار ده او دا ملي ګټې په وړاندې کول دي زه تاسو یو ارزو کوم چې مافیا په دې خبرو زیر ارزښت نه ورکړي
زما د پوښتنې هدف هم همدغه ده چې دغه مافیا په وړاندې کوم لارې دي چې باید مخنیوی وشي ځکه منفي اغیزې په زموږ په ملي اقتصاد ده او په اثارو باندې ده
که څوک پیسې غواړي چې انتقال کړي په دې خاطر چې خراب پیسې غیر قانوني پیسې باید لږ جیونوزی او دته منی لانډرینګ وا یا پولشوی چې موږ ته وایي د پیسو سپینول په دې خاطر هر څوک چې دا پیسې وي دا باید منبع معلوم کی د کوم جین ده چې شی راوړي له کوم جین راوړي بنا د بانکي سیستم له هغه نه دا ډیر سخت دی
تورې پیسې
خو ځي لا غیر بانکی سیستم نه وزي د قاچاق نه وزي
په داتا سیمانه چې غیر بانکی سیستم نه وزي بیا خو نو د دې معنی ورکه چې نوري همکاري داري چې هغه په میدان کې دي که په سرحدونه کې دي انداوی همکاري تر اوسه
په چا
قناعت پوه کې نه ده شوی
کابل زه تاسو ته که پیسې
دا معنی چې سیم کوي
بالکل زه تاسو ته وایم که پیسې واقعا د میدان هوایي کابل نه وزي کله مزار وزي کله هرات قندهار وزي معنی څه ده معنی دا چې هغه کسان چې الته باید دا پر نه دي یا اغفال کې یا پیسې اخلي
د خلکو انتقاد هم ډیر همدغه د افغانستان بانک په دې کې نه بریالی شوی چې د افغاني او چلخت حاکم کې په دغه لکه د ننګرهار او لغمان کونړ ځینې خو پکتیا خوست طرف ته اخوا ته بیا د هرات طرف ته ځینې نور نیمروز طرف ته بیا د ایران نو په دې کې خپل د افغانستان بانک ملامت نه دی
هر څومره چې موږ وکړای شو د خلکو اعتماد راجسب او سرمایه گذاری وسی په موږ اندازه اعتماد په افغاني باندې شته متوجه سو ولی ما رومبای ارزو که چه دیو پیسو قوت او ارزکت پا دیه کن غرق دایده چه دا حیوات چونه تولید داری چونه سرمایه گزاری داری غیل نور عوامل پا افغانستان بانک یا نور بانکونه که مون دی کلدار معامل نلرو قطعا یو دا بانکونه تاس یو حساب دی کلداری یا تومانی نلرو دالری لرو ویرو لرو ورش اقا کنفرتبل کرزی دی اقا قوی پیسی دی خدا خو دغه دوستان دی په سراوی او په جلابات یا کابل کې هرات کې قندار کې چې د تومان معاملې کوي دوی د کلدار معاملې کوي او د نور معاملې کوي نه دي کوي
خو د روسي پښتنې په ډول باندې رئیس صاحب کم دغه برخه باندې لږ وضاحت نور مرکل شي سم د افغانستان بانک د افغانۍ او د ارزښت په خاطر باندې روسي پالیسی کې ځینې نیوي دغه راوستل چې کډیر زیات افغاني لوټونه ډیر زیات د چلخ نه وتلي یا زاړی ناخسل کېږي یا رنگ پتوي شوی ووسی آیا څه فکر کوي چې دغه سخت شرایط به د دې نه باس کې به اس کېږي چې هغه کسان چې هغه په ولایتونو کې د کلدار د پرتیار زمينه برامره چليږي هغه نسبت د افغاني نه زیات ارزښت بیا کلدار ته ورکوي ځکه هغه هم دغه دلیل وای چې کوم افغاني چې موږ سره جب کړي دا صبر باندې پاتې کیږي رانه بانک نه اخلي صرف رانه نه اخلي کله وی خوانه د مثبت اړخ الته ګورل ته منفي غیزه شته
درس پیسې هغه د سیدار ډیر استعمال شي هغه بانکونه راټولې بیرته نه نشي دا په افغانستان کې هم دي په پاکستان کې هم دي امریکا کې هم دي هغه پیسې چې یو حد عمر تیر کې ځاتګي تاسو راټولوي رازو په هغه پیسو چې نشته پیږي تاسو لار سي تاسو په سفر کړی پاکستان ته مانده کړی زه فکر نه کوم تاسو په کلدار کې ونی تاسو شعر نشته کړی په توش قلم باندې یا رسامي کړی هیڅ نه قبلې قطعا اجازه نه ورکړي نور هوادونو اختاسې پرې دي مګر تاسو شاید یا شي چې دلته د شي پیسې مونږ 3.5 میلیارډ افغانۍ دا ناسالم خپل بانک نوټونه سالم وو اما دون نوشتي پیکړې چې هغه په توش قلم باندې شعر یې په نوشته کړی دی خلکو ته ښکنځلیم کړی دی رسمونه یې پیکړې دي او سوري کړی دی پنځه شپږ جای دا یې توهین ده هغه ته نه میاسې وخت ورکړه نه هغه خلاص ولې چې موږ ته نه میاسې وخت ورکړه هغه موږ ته تبدیل کړه نه چلم نه کړه زر وو زر مې بیرته ورکړه سل وو بانک بلته اما نه میاسې موږ ته انتظار وسې لانه موږ کړه شجاعتي د تر دغه وخت پورې که تاسو دا ناسالم پیسې لري رائے وړي به له کمیشن به له هیڅ نه دا تاسو ته تعویزي تبدیلی او دا کار موږ وکړه درې اشاره و میلیارد اوس ګوري بازار کې دانسته معنا یې څه د خلکو یو فرهنګ مور ورکړه چې ورور کته یاداشت وشته کې کتابچه یاداشت کړي شته بانک نوټونه دی یاداشت ورکه نه ده دلته د شعر وشته کول د داسامي غله دا ملي پیسې دي دی باندې افتخار کوي هیڅ واد د شرشخان په خپل پیسې نه وي دا ورشخان وهل دي دا کم ارزک ورکول دي دا زه فکر نه کوم چې هیڅ نوع منفي غل لري تحصیل بلکې مثبت دی
ډیر زیات مننه کور مدن
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د لوړو زده کړو وزارت وایي لا دی ورسته د ماسټرۍ لپاره به امتحان د کانکور په ډول اخلي دوی ولې دا پریکړه کړې او د وزارت دا پریکړه به د هغو محصلانو لپاره څومره ګټوره تمامه شي چې غواړي ماسټرۍ وکړي په دې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو
دلته به کډرونه معلوم شي
نو دوی ته باید داسې سوالونه ورکول سي چې دوی خپل د تحلیل کوم سکل سي دی هغه وخی
ما همکاري تخنیکی میکنیم
نن سبا ډیر هغه ځوانان چې د لیسانس دوره پای ته رسوي هیله یې دا وي چې ماسټري هم وکړي ځکه له دې سره به یې د کار په بازار کې ارزښت لوړ شي او تر نورو به دوی ته ډېر اهمیت ورکړل شي داسې مهال چې په افغانستان کې مختلفو دولتي پوهنتونونو د ماسټرۍ په خاطر د ثبتنام چارې پیل کړي دي د لوړو زده کړو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ماسټرۍ لپاره به نور امتحان د کانکور د کمیټې لخوا د کانکور په بڼه اخیستل کیږي تر دې پخوا د ماسټرۍ لپاره به هرې پوهنځۍ یو بورډ یا کمیټه جوړوله چې له محصلانو به امتحان اخیسته خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د امتحان په پخوانۍ پروسې کې فساد ډېر کېده ځکه دوی اړ شول چې دغه امتحان له دې وروسته د کانکور په ډول واخلي د کابل پوهنتون د ادبیات الله پوهنځي څخه فارغ زبیح الله ایمان چې خپله یې غوښتل د ماسټرۍ امتحان ورکړي او صفی الله عمرخیل چې اوس په یو خصوصي پوهنتون کې ماسټري کوي په همدې اړه راته غږېدلی
زه د خپل ځان تجربه ته وایم چې استادان سره په ځینو استادان چې موږ پېژندل ما ورسره مشوره وکړه او زه غواړم چې ماسټرۍ ته صحیح امتحان ورکړم او زده کړو ته دوام ورکړم بیا دوی دا مشوره وکړه چې دلته خو کیسه داسې ده چې هر استاد ویشل دي کسان مثلا پنځه نفره پلانکی استاد ویل راولي پلانکی استاد هم درس اهمیت لري تقریبا شپږ دېرش نفره د نیول په دوه شپږ دېرش کسانو کې داسې نفر څلور پنځه نفره داسې دواره کامیاب شول چې څه په غو باندې مو نه مو خبر شو نه د نور شاګردانو کوم چې پاتې وو
یوازې امتحان هم نشي کولای چې د دې ټولې پروسې د شفافیت تضمین وکړي مهمه دا ده چې په خپل د سوالونو په جوړښت د نظارت په برخه کې او همدا ډول د هغې نتیجې په برخه کې چې لازمین نو ورسته خلکو ته د هغوی حقوق ورکول دي شفافیت رامنځته شي اصلا په نتیجه کې هر هغه چا چې سوالونه حل کړي دي یا په دې باندې توانېدلي دي چې هغوی هغه سوال ته لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي ځواب یې لوي هماغه کسان به درسي د پروسې ته
د کانکور له لارې د ماسټرۍ امتحان اخیستل به دا پروسه څومره شفاف کړي په دې امتحان کې کومې کمونې یا زیاتونې باید وشي او له دې وروسته که کوم فارغ محصل غواړي چې ماسټري وکړي د امتحان لپاره باید کوم شرایط پوره کړي په همدې موضوع په دې خبرونه کې بحث کوو د بحث میلمانمو د لوړو زده کړو وزارت ویاند عارفه پیکار د لندن د کینګ کالج د ادارې او مدیریت د ماسټرۍ د دورې فارغ لطف الله ستانکزی او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل عزیز احمد تسلدی اغلې پیکار کرته وای چې دغه پروسه ولې د کانکور شکل ته لاړه
خو بیا که د لایل کې وزارت تحصیلات عالی
یو دلیل چې د لوړو زده کړو وزارت غواړي د ماسترۍ امتحان د کانکور لاري وخت شي
هغه دا دی هغه کسان چې د ماستر امتحان ورکولو له دې پروسې څخه خوښ نه وو. په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت تصمیم ونیوه چې دغه امتحان د کانکور په ډول واخیستل شي. خو د هر پوهنځي د څانګو صلاحیتونه په خپل حال پاتې دي. د لوړو زده کړو وزارت یوازې غواړي چې د څارنې پروسه پیاوړې کړي او د دې تر څنګ تخنیکي همکاري وکړي.
بیتونه همکاري تخنیکي وکړي.
تسل صاحب، تاسو خپل کابل پوهنتون کې ماسټري کوئ او امتحان مو هم ورکړی، کراته وایي چې هغه وخت چې تاسو امتحان ورکوه هغه پروسه څومره شفافه وه؟
کاملا پروسه سخته وه، کاملا پروسه د شفافیت نه لرې وه، سری نه وه، چټک نه اخیستل کېدل، کسان زر نه انتخابېدل، مسله په رابطو باندې ولاړه وه، مسله په غیر مسلکیتوب باندې ولاړه وه، سوالونه تخصصي نه وو، سوالونه د دې لایق نه وو چې هغه د ماسټري یو محصل ته واوسي. نو په لویه کې یعنی پروګرام چې مخکې په کابل پانتون کې د ماسټرۍ لپاره په یو شمېر پانځو کې کاملا هغه یعنی په سویه باندې جوړ شوی چې یعنی د فکر نه کوي چې دغه د یو اکاډمیک ماحول یا د اکاډمیک ځای وي. په مجموع کې مشکلات ډېر زیات درلودل، خو اوس له نیکمرغه چې پروسه کانکور شکل ته وختې د محصلینو لپاره او دغه کسانو لپاره دلته به قدرونه معلوم شي. یعنی زه مطمئن یم چې به یو ښه ثمره به ولري او دا یو نیک کام دی.
ستانکزی صاحب، دا چې تاسو په بهر کې ماسټرۍ کړی دا کرته وای چې هغه امتحان چې تاسو بهر د یو پوهنتون لپاره ورکړ او هغه امتحان چې دلته په کابل کې یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې د یو دولتي پوهنتون د ماسټری لپاره خستل کیږي، دغه امتحانونه لغو سټانډردونو سره برابر دي کنه؟
په نور نړۍ کې خصوصا په انګلستان کې چیرته چې ما خپل ماسټری اخیسته ده، تاسو غواړئ چې تاسو یو پوهنتون کې ماسټری واخلئ چې هغه په شل او غورو پوهنتونو کې راځي، نو هلته تاسو باید هلته 2-1 ډیګري ورته وای، یعنی لشپېتو فیصدنم باید فیصدی زیاتې. بیا په 2-1 کې دوه کټګوریانې دي، شپېتو نه تر 15 او له 15 نه تر 20 پورې. نو معمولا هلته هم تقاضا هم ده چې تاسو د 15 او د 20 فیصدو په منځ کې د لیسانس نمرې باید وي. خو هلته بل کوم شی په نظر کې نیول کېږي، تاسو تجربې ته هم ارزښت ورکوي هلته، او بل تاسو یو پرسنل سټیټمنټ هلته نوشته کیږي، تقریبا ډیر لنډ خلاص 1500 لغاتو شاوخوا کې پیغو کې تاسو ته وایي چې ولې د پوهنتون ولې د پوهنځی تاسو خوښه کړې ده او تاسو شرایط ته کوم سي دي لغه سره برابر یاست کنه.
اغه لې پیکار ک راته وایي چې دغه امتحان آیا دغه کانکور په ډول اخیستل کیږي چې لیسانس ته اخیستل کیږي؟
نه، په امتحان لیسانس متفاوت است.
نه، د لیسانس دورې له امتحان سره توپیر لري، ځکه هغه کسان چې د لیسانس دورې لپاره جذبېږي یوازې د کانکور یو امتحان ورکوي او له دې لارې په مستقیم ډول د افغانستان پوهنتونونو ته لار پیدا کوي. د ماستري لپاره بیا دوه امتحان اخیستل کیږي چې یو تحریري او بل تقریري امتحان دی. موږ لومړی امتحان چې تحریري امتحان دی اخلو، دا امتحان مرسته کوي چې موږ ظرفیتونه وپیژنو او تر څنګ پروسې ته سرعت ورکړو. اوس د ماستري لپاره د امتحان پروسه ډیره ځنډول کیږي چې موږ نشو کولای په کم وخت کې کم منابع مصرف کړو او هدف ته ورسیږو. خو له دې وروسته چې کومې پوښتنې د امتحان لپاره جوړیږي، د افغانستان د پوهنتونونو د ماستری پروګرامونو سره به په همغږۍ جوړیږي. موږ یوازې تخنیکي همکاري کوو او سره د څارنې پروسه تقویه کوو.
پروسه نظارتي تقویات میکنیم.
تسل صاحب، کچیر دغه امتحان د کانکور په ډول اخیستل کیږي، دا چې تاسو دغه پروسې کتلی دي، خپل مو امتحان ورکړی، ستونزې در معلومې دي، کوم خبرو ته باید د لوړو زده کړو وزارت پام وکړي؟
ډیره مهمه دا ده چې هلته په سوالونو کې غور وشي، یعنی سوالونه او بیرته وروسته انټرویو ځینې وخت شاګرد سره چې هغه کله سلیکټ کیږي په امتحان کې هغه باید انټرویو شي، مخکې دا نه کېدل، یعنی د خبرو څخه هم معلوم شي، له لیکنې څخه هم معلوم شي. او بله پکې مهمه مسله دا ده چې هلته پکې د روابطو ته ځای ورنکړل شي او هلته پکې سرعت ته ځای ورکړل شي، یعنی چې پروسه سریع واوسي چې امتحان ته راځي. او بل د مضامینو، یعنی هغه مضامین چې هغه تدریسي وزارت لکه څنګه چې خانم پایکار وویل چې موږ تخنیکي مرسته کوو، لطفا تاسو په دې کې مداخلت وکړئ چې په هغه مضامین چې تدریسيږي په هغو کې هم لږ غور وکړي. دا چې زموږ سویه ټیټه ده، دا چې زموږ وړتیا کمه ده، یو دلیل یې دا چې موږ ښه روزل کیږو نه، سیستم ښه موجود نه دی.
ستانکزی صاحب، په دغه امتحان کې چې په افغانستان کې د ماسټری لپاره اخیستل کیږي، ستاسو په باور څه کمونې یا څه زیاتونې باید پکې وشي؟
زه فکر کوم ک کس لک تجربه کاری تجربه مولری هغه په نظر کې ونی سي ډیره به مهمه وي. یا بل شای سدای ډیر مهم فکر کوم خلق تحلیل یا د انالیټیکل سکلز ورته وای دا ډیر مهم دي کنه. دا میخانیک او دا خلق معمولا کامیاب نه وي. نو دوی ته باید داسې سوالونه ورکول سي چې دوی خپل د تحلیل کوم سکلز دي هغه وخی د دې نه مطلب دا دی چې څنګه مثلا کڅو تیوریانې لوستلی په یو مورید باندې هغه یا دوی کوي چې ټول سره ونخلی او یو نتیجې ته ورسیږي. نور نړۍ کې یا پر مختللی وادو کې دا هنر سي خلق لري د تدیر کتل کیږي. نو خلق فقط سب کتاب کې لیکلي دی هغه باید حفظ نه کی راسي برتیولي کی. نو دوی باید د کرسي سه په ډیر زیاتې او کوم رشتہ یا کوم مضمون سي دا دیغه هم په پخوانی او تیوریانو په دې باندې باید پوسی او وسره کوم ریسرچ یا څېړنه سي دا پیغه کې هم باید پوره معلومات ولري.
اغلی پیکار څنګه کولای شي هغه ځوانان چې غواړي د ماستری امتحان ورکړي هغه غوښتن لیکونه وسپاري دغه پروسې ته؟
خو برنامه ماستری معمولا اعلان میشه
د ماستری د پروګرامونو امتحان د لولز د کلوب زره د ویب پانل لري او هم د پانتونو د ماستری د بورډونو لخوا اعلان کی. یو ماسل هغه وخت کولای شي چې د ماستری لپاره په امتحان کې ګډون وکړي چې 15% نمرې ولري. یو نړیواله ژبه باید زده وي، له یو چانس څخه ډیر ونه لري، او په کومه برخه کې چې دای غوړی زده کړی وکړي دا رشته باید په پانتون کې موجوده وي. دا غو معیارونه دي چې د ماستری لپاره ټاکل شوی. ام دا ډبل دیفیس د ورکولو توان هم باید ولري. دا ځکه چې په افغانستان کې د لیسانس تر کچې زده کړې د اساسي قانون پر بنسټ وړیا دي او د ماستری دوره وړیا نه ده. کله چې دوی دغه شرایط پوره کړی وي کولای شي د ماستری په امتحان کې ګډون وکړي. دا چې امتحان د کانکور په ډول اخیستل کیږي په رسمي ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دې وزارت په ویب پاڼه او ټولو اعلاناتي بوردونو کې چې موږ لرو خبريږي او دوی پرې خبريږي.
اعلان میشه او خبر میشن.
تصل صاحب مخکې چې امتحان د مختلفو څنګه د ماستری د بوردونو لخوا اخیستل کیده په هغه کې ځینو محصلانو دای د هم کوله چې غنی هغه کسان چې په دې بورډ کې دی دوی له موږ نه توقع لري موږ نه څغواړي چې کوم ته پیسې راکړي یا دغه څراکې موږ کامیاب وو. کله چې پروسه واوړي کانکور ته دغه فساد به ورسره ختم شي کوي به
کاملا ځکه ته مسله عمومي کیږي. مخکې له بده بخته چې د پانځي کې به د بورډ رئیس به چې و یا به د بورډ دغه حلقه به چې و حلقه د جوړ شوی و چې مثلا یو ما او تا به سره تړلی و. یعنی ته زما ارزښت نه تیرې دل زستا ارزښت نه تا به ماته یو کار کوي ما به تا ته یو کار کوي. ما غو چې الته شفافیت وجود نه درلود. یو شمیر بیل ګلرم چې یو شمیر پانځه کې خصوصا ادبیات مثال ورکو الته د شاګردانو نه د مادیات غوښتنه شوی دلته شاګردان مجبور شوی دي چې باید وسازان ته یو څور کړی دوی به بیا غو پروسې ترځي. نو د کانکور په شکل باندې کشي نو لدغه بدبختی او دغه ټیټ سره مخه به ونیول شي. زه مطمئنه ما چې الته پروسه عمومي ده بیا څوک د جرأت نشي کولای چې هغه د بډ اخستو په خاطر باندې یو څوک کامیاب کی.
اغه له پیکار او رستي پښتنه هم کوو. آیا د خصوصي پوهنتونونو محصلان هم کولای شي مثال د دولتي پوهنتونونو په دغه کانکور کې برخه واخلي او د ماستری لپاره؟
بله، په دې برخه کې ستونزه نشته. یوازې یو وړه ستونزه شته، هغه دا چې د خصوصي پوهنتونونو فارغان په صورت کې نشي کولای له دولتي پروګرامونو مستفید شي چې هغه خصوصي پوهنتونونو د اعتبار او کیفیت له مخې دا پروسه نوی پلی کړي د علمي کادر په توګه نه جذبېږي. خو کولای شي د ماستری په امتحان کې هغه وخت برخه واخلي چې زموږ شرایط پوره کړي. مثلا 15% نمرې ولري او یو نړیواله ژبه زده وي کولای شي ګډون وکړي.
نور به فهمان میتونن کې اشتراک وکړن.
ډیره زیاته مننه له تاسو کوو. مننه چې وخت مو راکړ. خوشاله اوسئ.
کور ودان.
ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهنه کړو داس دې ورکو
چه دزان پو غم دی پو هنکو دزم کی غم آد آسمان پو غم دی پو هنکو وز دیر لری دو مکان زندگی دی رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دی رو پر ہرونو نمو یا رکیگی پزولنو کے بندوانا زندگی دی رہو ستانا بغیر